السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 نه تر 1 بجې په دې خبرونه کې زه بنو شاس تاسو کوربایم نیکی پیرځونه مې قبول کړي په دې غړې کې درته د خیبر پختونخوا پاکستان افغانستان او نړۍ یو شمېر ریپورتونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکار عبدالحی کاکړی درته وایي
چارواکی وایي امنیتي ځواکونو پرون د عملیاتو پر مهال د کورمې د بګن د ځینو سیمو کنټرول اخیستی د امریکا منتخب ولسمشر وایي چې په افغانستان کې طالبان له حکومت څخه د خپل فوج د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي په غزه کې پرون درې اسرائیلي یرغمالانو له خوچ کېدو وروسته اوربند عملي شوی اوسم تفصیل چارواکي وايي امنیتي ځواکونو پرون د عملیات پر مهال د کورمې د بګن د ځینو سیمو کنټرول اخیستی دی د ضلع د پولیسو یو چارواکي چې له رسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط بېګام چالې ډې ته وویل چې په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو بګن بازار ژړنی سره غوړګۍ او شاوخوا سیمې نیولې دي خو پکې تر اوسه هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې د کوارډ ډیویژن کمشنر سید معتصم بالله پرون د خبري کانفرنس وویل چې عملیات یې د هغو کسانو ضد پیل کړي چې په سیمه کې د ده په وینا ناامني جوړوي
دا د هغه شر خوخونکو پر ضد دی چې لبد بختنه په مقامی خلکو کې ورداخل شوی او هغل ته پناه اخسته دا د کورمی خلکو پر ضد دی او نه هغوی ته تکلیف ورکولو مقصد دی
خو د وتیزو قبیلې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې ده او دا یو اړخیزه ګام بللې دی د وتیزو یو مشر افضل خان ورغزی پرون مشال ریډیو سره د خبرو پر مهال پښتنه راپورته کړه چې تر دې وړاندې په بګن کې د ګاډو پر کاروان برید شوی وو خو د پونه حکومت ولې هلته عملیات ونه کړل چارواکو د عملیاتو پیلولو پرېکړه تر هغه وروسته کړې چې د جنوري په 14مه وسلوالو په بګن کې پاړچنار ته د مال لېږدونکو ګاډو پر قافلې برید وکړ چې پکې یو شمېر سرتیرو او ډرایورانو ته مرګ ژوبله واوښته او یو شمېر ګاډي وسوځېدل د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز دی له ټانک څخه له دې ته منتقل کړي د دې ضلع ځینو مشرانو پرون مشال ریډیو ته وویل چې ټانک له دوی څخه ډېر لرې دی چې له کبله یې دفتري کارونه له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ دي یو شمېر مشر سید انور مشال ریډیو ته وویل چې دوی څو ورځې وړاندې د فوج له مشرانو سره په ملاقات کې دا ستونزه وڅېړله او هغو د حلولو ډاډ ورکړی د بر جنوبي وزیرستان یو انتظامی چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه ښولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دوی د دفترونو دفترونو له ټانک څخه له دې ته د لېږلو په اړه له صوبایي حکومت څخه په رسمي توګه پیسې غوښتي دي د امریکا منتخب ولسمشر وایي چې په افغانستان کې طالبان له حکومت څخه د خپل فوج د اربونو ډالرو سامان او آلات بیرته غواړي ډونالد ټرمپ د خپلې دندې د لوړې مراسمو څخه یو ورځ مخکې د جنوري پر 19مه په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یو غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال په اربونو اربلو ډالر ورکړي دي هغه زیاته کړې چې د پیسو دغه ورکړه به ودروي که چېرته افراطي ډله یعنی طالبان د اربونو ډالرو په ارزښت فوجي سامان او آلات بیرته ورنکړي ټاکل شوې ده چې ټرمپ نن په رسمي ډول لوړ وکړي او د امریکا د 28مه ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي امریکا په 2020 کال کې له افغانستان څخه د وټو پر مهال د 2 ارب ډالرو پوځي سامان آلات په غیوات کې پریوښې وو تر دې وروسته طالبانو د کابل کنټرول واخیست طالبان حکومت د ډونالد ټرمپ د دې څرګندولو په اړه لاس نه دی ویلي په غزه کې پرون د درې اسرائیلي یرغمالانو له خوچ کېدو سره سم اوربند عملي شوی دی د حماس له بند څخه د درې اسرائیلي یرغمالانو تر خوچ کېدو څو ساعت وروسته اسرائیلي چارواکو ویل چې د جنوري پر 14مه نوي فلسطیني بندیان چې ټول یې ښځې او ماشومان دي خوچ کړي دي د څو میاشتو خبرو اترو وروسته د جنوري پر 15مه د اوربند او د یرغمالانو پر تبادله سلا وسوه دا د غزې د 15 میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو په لړ کې له ګڼو اقداماتو څخه لومړی ګام دی د امریکا او اروپای ټولنې لخوا د ترګري رسول سوي ډلې حماس وسلوالو د 2023 کال د اکتوبر پر 4مه پر اسرائیلو برید کې له 1200 زیات اسرائیلیان ووژل او له 200 زیات یې ويرغمل کړل تر هغه وروسته اسرائیلو پر غزې بریدونه پیل کړل چې د هغه ځای د سیاسي ادارې لمخې پکې له 1400 زیات فلسطینیان وژل سوي له 1000 به کور سوي او ګڼې سیمې ویجاړې سوي دي په جګړې کې سلګونه اسرائیلي پوځیان هم وژل سوي دي د خبرونو یو بل خبر رستای خبر دا چې په بلوچستان کې واوري او بارانونه سوي دي. د صوبې په پښتون مېشتو سیمو زیارت کې لاسي پر الله مسلم باغ کان مترزي توبه کاکړي او توبه سګزي کې پرون واوري او په ژو بهرنایي مسخیل او زیاتره بلوچ مېشتو سیمو کې بارانونه سوي دي. په ټولنې رسنۍ خبرو سوي ویډیوګانو کې شول سوي چې د واورو ورېدو له امله ځینې لارې تړل سوي دي. د واورو له وجې د زیارت او چمن لکوټي او نورو سیمو سره تګ راتګ له خنډونو سره مخامخ سوي. د پاکستان د لوی لارو اداره نېشنل هایوی اتارټي وایي چې د چمن او کلا عبدالله د لارو خلاص لپاره کار پیل کړی دی. دا په اصل کې د بلوچستان له مدو راسي له وچکلي سره مخامخ دی چې له کبله د زیاتره سیمو باغونه وچ شوي دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته عبدالحی کاکړ د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې په دغه موضوعاتو تفصیل واورئ. امنیتی ځواکونو په کورما کې د گاډو په قافله د برید ورسته په وتیزو او نورو سیمو کې پوځي عملیات پیل کړي دي. خو د وتیزو ځای مشران یې پاړه سوای
وو ته پګن څه چور سوا ده حکومت پاتې ده یا غن اپریشن وشو نه پښتنه وشوله نو څور ته آی پرود پته پرو ګرځي په جای دي چې هغه پریشن کړي مو پریشن کړي.
د بر جنوبی وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې ځلې مرکز د لټانک څخه لدې ته منتقل کړي. د اسپین په لور رواني کشتۍ ډوبېدو پیښه کې لسګونه کډوال مړه شوي او یو شمېر به درکه شوي دي چې په کې د خیبر ضلع دوه ځوانان هم شامل دي. د کورنۍ غړي یې وایي
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کشتۍ نه چې زه په کشتۍ کې کېناستم کشتۍ لوټ شوه. ما دې نه مخکې مې ته ویلو چې راواپس شه خو بیا هم د خپل عزت پرې نه خو.
او په بل یو ریپورت کې به واورئ چې په خیبر پښتونخوا کې ګڼ شمېر ځوانانو ولې نشې ته مخه کړې ده.
ډېر غټ اثر چې کوم روان دی نن سبا چې کوم ځوانان روان دي او موږ د هغو نه کومه هیسټري اخلو نو هغه هم دغه وایي چې بس د مرګري د لاسه مرګري د سکل جمعه سره شروع کړل.
او ډونلډ ټرمپ با نن د ګل په ورځ د امریکا د وسل ویختم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. یو شمېر نور ریپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري. راځو د دې غړې اولنی ریپورت ته. د پاکستان امنیتی ځواکونو پرون د کورمه په باغن کې له هغه ورسته عملیات پیل کړل چې په همدې سیمه کې څو ورځې وړاندې لټال څخه پړه چینار ته بشري مرستو وړونکو گاډو باندې برید شوی وو. د نامعلومو کسانو په دې برید کې سرتیری او ډریوران وژل شوی وو. حکومت د دې په غبرګون کې د عملیاتو فیصله وکړه چې پرون یې شروع کړل او نن هم دوام لري. خو پکې تر اوسه پورې د مرګ روبله په اړه کوم ریپورټونه نشته. وتیزو قبیله د دغو عملیاتو غندنه کړې ده. تفصیل د سیمه نه د مشال ریډیو خبريال طارق اورک زیرا کوي.
په کورما کې عملیات تر شروع کېدلو پس تر اوسه پوز د بغن بازار ژړنې سره غوړګا او داسې نور ځایونو باندې کنټرول ترلاسه کړی دی. په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې نه غوښتل نو مخپور شي مشال ریډیو ته د ګل پشپا ویلي په سیمه کې د عملیاتو پر وخت داسې هیڅ قسمه ستونزه په مخ نه ده ورغلي. خو د غرونو په څوکو موجود ټکانې د نخا کولو په صورت کې د مزاحمت راتلو امکانات شته. چارواکي زیاتوي په عملیاتو کې د توپخانه استعمال کړي چورباندې د پېستوانې سره غوړګا خیر الله ملا علاقې وشتي خلاده ځاني زیان نه دي شوي. په دغه اړه د کوهار ډیویژن کمشنر سید متسم بالله شاه د اتوار پر ورځ د یو مطبوعاتي کانفرنس پر وخت ویلي له سیمې بېکوره کېدونکي خلکو ته پناه او اسانتیاوي به ورکول کېږي. چارواکي زیاتوي دا عملیات د مقامي خلکو پر ضد نه دي بلکې هغه کسان له منځه وړل غواړي چې سیمه یې له بدامنۍ سره مخامخ کړي. دا د هغه شر خوښونکو پر ضد دي چې له بدبختانه په مقامي خلکو کې ورداخل شوي او هغلته پناه اخسته. دا د کورمی خلکو پر ضد دي او نه هغوی ته تکلیف ورکولو مقصد دي. دا ورانکاری د شوي امن معاهده ته نقصان په ورسولو د دوی ټول کوششونه ضایع کول غواړي. یقینا دا د دواړو فریقین خواهش دي او حکومت ذمہواري هم ده چې منطقي انجام ته ورورسوي. په کورما کې د وتیزو قبیلې مشرانو پر بګن سیمه د پلشوي پوځي عملیاتو پر عمل کې ویلي دا یو طرفه عمل دی چې په سختو ټکو یې مزمت کوي. ځای مشر افضل خان اورکزی وایي که د پوځي عملیاتو جواز حکومت سره د گاډو په کاروان وسلوال برید دی بیا خو د کونج الیزو پر سیمه د مقبلو قافله هم په نخښه شوی او سره پر بغن په شوی یرغل دی هم سترګنه پټوی
او د بغن څه څو ده حکومت پاتې ده یا غن اپریشن وشو نه پښتنه وشوله نو څورته آی روډ پتې پرو ګرځي
په کورما کې د اتوار پورز حکومت پر بغن سیمه تر هغې پوځي عملیات شروع کړي چې هغلته پر 16 جنوري لټل سیمې د پړاچنار په لور روان د مال لیږدونکو گاډو قافله تر وسلوال برید لاندې راغلی. په هغه برید کې سخت مالی او ځاني تاوانونه اوړېدلي ول. تر هغې وروسته د کورمیشیا مشرانو دړاکه ورکړې وه چې په درې ورځو کې د ملوثستانانو پر ضد موثر ګامونه د نوشتولو په صورت کې به خپل یو کامل عمل جوړوي. د هغوی دا غوښتنه هم وه چې له درې نیمو میاشتو بند تګ راتګ لارې په بشپړ توګه د خلاصولو سره یې د محفوظولو لپاره ورته اقدامات اوچت شي. د پړاچنار ځایي مشر عابد حسین وایي په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو په صورت کې د حکومت اقدامات نظر لاندې تر راتلو پس دوی خپله فیصله ځنډولې ده.
روډ د حکومت کلیر کوي او اثر نن خسرګان دي او دغه کوششو کې مخلص ده. نو مو په الحال هغه سبا ولا پروګرام دی هغه سره وي بل حکومت او پرېخلالو.
په سیمه کې پوځي عملیات د شروع کېدلو لویره لا بغن او شاوخوا سیمو د وتیزو قبلې کډې هم وستل پل کړی دي. د بغن اوسیدونکو شاهین ګل مشال رډیو ته په 19 جنوري ویلي له سیمې بکوره شوي ډېر خلک په منځني کورما او ضلع هنګو کې موجود د خپلو خپلوانو ته لاړ دي. ځینې هغلته په کرایي کورونو کې پاتې کیږي خو چې کم له هغوی کیمپونو ته ورغلي ژوند یې له کړاو سره مخامخ کېدای شي.
بغن سره سره ډاډ کمر او وچات مندوری چپری پڑاو او چرخیل خلکو هم نقل مکانی شروع کړل. هلته په کیمپونو کې چکم دي او انتظامات نشته لکه کوم چې حکومت ته پکارو.
کورما یو داسې حساسه قبایلی سیمه ده چیرته کې شیاګان او سنیان په ګډه پاتې کیږي او هغلته له یوې مودې راهیسې د ځمکو او پر داسې نورو شخړو د هغوی ترمنځ حالات خراب شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بریدونو او تر جګړو پس حکومت دواړه فریقین په کوهاټ کې کینول او د هغوی ترمنځ د جنوري پر اولنی نیټه یوه امن معاهده وکړله. که څه هم په هغه معاهده کې دواړه فریقینو 44 مختلف نکات منلي خو له درې نیمو میاشتو بند د تګ راتګ لارې خلاصې شوي او نه پر کنوایانو بریدونه ودرېدل. طارق ورغزه مشال رادیو پېښور.
هلته بیا د جمعیت علما اسلام مشر د کورمې په عملیاتو نیوکه کړې دي. پرون په مردان کې د یو خبريال د پښتنې په جواب کې مولانا فضل الرحمن اویل چې د کورمې د مسلې حل په کار ده چې د قبایلي جرګې له لارې راوېستل شي. خو بل خوا د کورمې د حالاتو په اړه پرون په پېښور کې د اعلی چارواکو یو غونډه هم وشوه چې ورسته یې په اړه د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار محمد علي سیف بیان ورکړ. په بیان کې ویل شوی چې په کورمه کې عملیات ځکه ضروری دي چې هلته داسې کسان شته چې د بیان په تور د جنوري په لومړۍ نیټه شوی د سولې تړون ناکامه کول غواړي خو په بیان کې دغه کسان نه دي په ګوته کړل شوي. له پېښوره د مشال جړیو خبریال غلام غوث په نور حال راکوي.
مولانا فضل الرحمن وایي د کورمې معاملات د پوځي عملیاتو د لارې نه بلکې د جرګو د لارې حل کول پکار دي. مولانا فضل الرحمن دا خبره 13 ورځ په مردان بابوزو کې له خبریالانو سره په خبرو کې هغه مهال وکړه چې د کورمی د عملیاتو په اړه د هغه نه پوښتنه وشوه. په جواب کې د جمعیت علمای اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن په کورمه کې د پوځي عملیاتو مخالفت وکړو.
کورم کا جہاں تک مسئلہ ہے میں سوچتا ہوں کہ فوجی آپریشن اور طاقت کے ذریعے مسئلے کا حل یہ لا عاقبت اندیشی ہوگی.
مولانا فضل الرحمن زیات کړه چې د جرګې د لاري د معاملاتو د حل کولو هڅه کول پکار دي.
ظاهر بات ہے کہ قبائلی علاقوں میں اس وقت امن و امان کے حوالے سے رٹ ہمارے فوج کی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہے.
سرګند خبره ده چې په قبائلی علاقو کې دا وخت د امن و امان په حوالہ واک د پوس پلاس کې دي. نو په دې باندې هغوی له د یو اړخیزي فیصلې په ځای د سیاستوالو سره خبرې کول پکار دي. د قبایلو معاملات د جرګو د لارې حل کېدلی شي او د اسټابلیشمنت د طاقت د کارولو د لارې نشي حل کېدلی.
قبایلی معاملات جرګو کې ذریعہ حل هو سکتے ہیں اسټابلیشمنت کی طاقت سے حل نہیں ہو سکتے.
بلی خواته هم تیره ورځ په پیښور کې بیا د کورمی د عملیاتو په اړه د اعلی چارواکو یوه غونډه هم ترسره شوې ده چې پکې د سووې چیف سیکرټري ندیم اسلم چودري، د پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات ګنډاپور، د پښتونخوا د حکومت ویان بیرستر محمد علی سیف او نورو اعلی چارواکو ګډون کړی دی. د هغې غونډې وروسته د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علی سیف لخوا په خپور شوي بیان کې راغلی دی چې د کورمی په متاثره سیمو کې موجود د سو شرخخو خلاف کاروایی کول ضروری ده. په کورمه کې د دې کاروایی لپاره په جاری شوي بیان کې د پوځي عملیاتو ټکې نه دی کارولی شوی، خو په بیان کې لیکل شوی دی چې د پولیسو او انتظامیه د کومک لپاره به په دې کاروایی کې پوځي ځواکونه هم موجود وي. په بیان کې راغلی دی چې د امنخوخو ترمنځ شرخخی موجود دی او دواړه فریقین دی په خپل منځ کې موجود د شرخخو په نشاندهی کې د قانون پلي کوونکو ادارو سره مرسته وکړي. د کورمی په عملیاتو د مولانا فضل الرحمن نیوکی او د لوړپوړو چارواکو د غونډې حال د هغې وروستو مخې ته راغلی چې د جنوري په 18مه نیټه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا په خپور شوي یو بیان کې ویلی شوی وو چې په کورمه کې د ممکنه عملیاتو له کبله د بېکوره شوي خلکو لپاره یې پټل او هنګو کې کیمپونه جوړ کړي دي، خو د کورمی یو شمیر سنی مشرانو بیا د عملیاتو مخالفت کړی دی. د سنیانو یو ځایي مشر مولانا عصمت الله د جنوري په 18مه په خبري غونډه کې ویلي وو چې په بګن کې د مال لیږدونکو ګاډو په قافلې برید سنیانو نه وکړي او حکومت دې په بګن کې د عملیاتو کولو څخه ډډه وکړي، او که حکومت عملیات کول غواړي نو بیا دې په ټوله کورمه کې د هغو په ضد بې توپیره عملیات وکړي چې ټوله کورمه یې د ناامنۍ سره مخ کړې ده.
د مشال ریډیو خبرونې دي. د شمالي وزیرستان میرعلي اوسیدونکي وایي چې وی خواته په سیمه کې د امری او ورځ تر بلې زیاتېږي، او بلې خواته چې د امنیت لپاره پوځ کارویانې کوي نو هم پکې عام خلک له تاوانونو سره مخ کیږي. خو په شمالي وزیرستان کې ضلع او امنیتي چارواکو په وار وار ویلي چې د امنیت ټینګولو لپاره کارویانې کوي او پکې هڅه کوي چې عامو خلکو ته تکلیف ونه رسي. د عمر وزیر رپورټ کې تفصیل اورو.
تمیر علی اوسیدونکي ګیلمند دي چې ورځ تر بله ناامني زیاتېږي او وسلوالو زید د فوز کاروایونه عامولس د ځاني مالی تلفاتو سره مخ کیږي. دوی وایي چې سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره چې پورم نالاریون هم کړي نو حکومت یې مخه نیسي. نمیر علی ځوانان وایي چې تیره ورځ پېښور پریس کلب مخې ته هم د میر علی روانو نامنۍ پاړه پورم نالاریون یې کولو. دا امن غوښتونکي دي خو پولیسو احتجاج ته پرې نه خول. د میر علی اوسیدونکو سیاسي ټولنیز فعال او میر علی امن جرګې یو غړی شفقت داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د کالونو راهسې د بدامنۍ ښکار دي. روزانه احتجاجونه جرګې کړي، یوازې د امنیت ټینګښت غوښتنې کړي، خو وزیرستان ځانګړي ډول میر علی کې حالات ورځ تر بله خرابېږي. خلک روزانه کډه غړي
تیرې سیم میاشتې چې دي مرلي حالات دي زوی ترغلي دي چې ورېزونه پنځه کډه لاس کډه اکلی نه په خپل مرزي سره روزي چې حالات پردښت کول نه دي، د خپل سره دي محفوظول دي پر دی دي لکه نه روزي او قتل عام پشي جاری ده. خو چې کله مش پریوت کیا چې پریس کلب د احتجاج خپل مختص زوی د نو میجا احتجاج ته نه پرېږدي. کمیش پرین په پېښور شي احتجاج ریکارډ کوو د پریس کلب مخومخه کمیش نه مخشه پولیس هم په دمر ډیر تعداد سره غله او مشته دا ثابتوله چې خو یاره یا خو میژن د شتګردي او یا په وزیرستان شي کوم څه شي ریاست په دې باندې خوشی شي دې میژن احتجاج ته نه پرېښولي. میژن د روډ مطالبه کړی، نه مریض سپټال مطالبه کړی، مش خو خالص امن غوړي ریاست نه غوړي په پرمن طریقه باندې غوړي نو چې میش هغه تروزی یادې مینه پرېږدي.
شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرلي کې د 1300 میاشتونه ځایی خلکو په خاصه توګه د داوړ قبیلې ټولو خیلونو مشترکه جرګې روانې دي. دوی تور پورې کوي چې د غلطه د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي او د فوز لخوا چې وسلوالو زید عملیات کیږي ډرون بریدونه کیږي نو عام ولس ته زیان اړوي. د میر علی اوسیدونکو دغه شکایتونو په اړه د غلطه فوزي لوړ پوړو چارواکو په وار وار مشال ریډیو ته ویلي او تایید یې کړی چې شمالي وزیرستان ټولو سیمو ځانګړي ډول میرلي کې وسلوالو زید کاروایی توندې شوې، پراخ نه خو هدفي عملیات یې تیز کړي. البته د دوی په وینا دا مولز د ژغورنې پوره خیال ساتلی شي. ځایي خلک وایي چې وسلوالو ضد د فوز کاروایو مخانه نیسي، خو دا مولز د ځانمال ژغورنه د یقیني کړي. د روانې نامنۍ د لاسه خلک سیمونه کډې کړي، حکومت فوز د نور امنیت ټینګ کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز د لټانګ څخه لدې ته منتقل کړي. دوی پرون مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه یې له پوځي چارواکو سره هم خبرې کړې دي او هغوی ورته د دې غوښتنې د منلو ډاډ ورکړی دی. یو ځای مشر ملک سید انور وویل چې د ضلع ټول دفترونه په ټانګ کې دي چې له وجې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. په دې اړه د سیمینا د مشال ریډیو خبریال اشتیاق مسید نور حال راکوي.
د سویلي وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټانګ ضلع نه د دوی سرکاري دفترونه خپلې سیمې ته منتقل کول. د پوره د زر ګامونه پورته کې په دغه برعکس د سویلي وزیرستان پر ضلع یو مشر ملک سید انور ویایي یو مشر سلیم ماسید ویایی چې د ټانګ ضلع نه سویلي وزیرستان لادا سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول سره و د ضلع امن حالات و ها شاشي
د سویلي وزیرستان پر ضلع انتظامیه و چارواکي د نوم نه وشولې پلاوج مشال ریډیو ته ویلي دي چې د ټانګ ضلع نه لادې سیمې ته سرکاري دفترونه منتقل کول د پوره یې د صوبایي حکومت نه د فنډ غوښتنه کړې ده. په دغه برعکس مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان پر ضلع نه د صوبایي اسمبلی نماینده آصف خان سره تماس ونیولې هغوی په ځواب کې وویل
چلنو چې امن او مان چې هم ډېر فرد اوسي.
سویلی وزیرستان پر ضلع اسی دن کے دے حکومتی چارواکیوں نے دا غشتنا ہم وکڑا چپلادا سیمکش دے ضلع ہیڈ کوارٹر تعمیر کاولے دے پورا دا زر بڑواندی گامونا پورتا کی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو خبرونی دی د جنوري په 15مه له افریقایي هیواد موریتانیې څخه د اسپین په لور روانه کشتۍ ډوبه شوې وه چې پکې 50 کسان وژل شوي وو. په وژل شوو کې 40 پاکستانیان هم شامل وو. په دې پیښه کې ځینې کسان لا درک هم دي چې پکې د خیبر د جمرود 40 اجمل فراز او 38 ولی محمد هم شامل دي. خو د دوی کورنۍ وایي چې غالب امکان دی چې دواړه به ډوب شوي وي. په دې اړه د خیبر نه د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینوار نور تفصیل راکوي.
د خیبر ضلع د جمرود غاډیز کلی خان فراز اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې غالب ګمان لري چې افریقایي ملک موریتانیا څخه سپین ته روانې کښتۍ کې د 40 زوی اجمل فراز اپریدی هم موجود وو او په هغې ورځ د نورو کسانو ترڅنګ په سمندر کې ډوب شوی او تر اوسه لا درک دی.
په 2 جنوري باندې ما تکال وکړو د کښتۍ نه چې زه په کښتۍ کې کېناستم کښتۍ لوټ شوه او موږ روان یو په طرف د سپین. ما دې نه مخکې مې ته ویلو چې راواپس شه خو بیا هم د خپل ضد پرېنه خو د هغې نه بعد د تقریبا 17 وشوې چې ما د خپل زوی سره رابطه نه شوې. زه اعلی حکام ته ما دا اپیلم دی چې کم سه کم ما ته دومره یو شناخت راشي مړ دی ژوندی دی. نو دا د موریتانیا یو سیټي دی نواکشوت علاقې نه دا روان شو. نو په نواکشوت پسې یو بل ملته ویسټرن سهارا دا ملته خو د مراکو انډر دی. په دې کې یو سیټي دی دوخلا. په دغه ځای کې دوسرا دغه کښتۍ سره دا واقعیا وشوه.
خان فراز اپریدی وایي چې په دې کښتۍ کې د دوی یو بل ګاونډي 38 ولی محمد اپریدی هم موجود وو او هغه هم لادرکه دی او په 2 حجرو کې د دې لادرکه کسانو تعزیت او فاتحه روانه ده.
هغه ولی محمد نامه وه او اغام ادسرا و اغام نشتا و سب پر غیب دی. دمون کور خو په ځای پرې را و هر سړی د مونږ نه زیات زړه درد دیږي خپې خپه دي. نو ټوټل د ما اوسه پورې په دې باندې 15 لک روپۍ هغه ته ریسیو کړي ایجنټ ته. بس د ما چې کوم ینګ جنریشن دی دغو ته ما صرف دا یو ریکویسټ دی چې خپل پلارانو ته هیڅ قسمه دغه شانتې مسله مه جوړو. ما پلار ته ویایو چې یاره ما فرض کړه یورپ له ولګه یا بل ځای له یا بل ځای له غیر قانوني کار بالکل غلط کار غلط انجام وي چې ایجنټ گیر شي نو هغه بیا پیسو په لیول باندې بیا ځان نه خلاص کی. نو په دې ملک کې چې ته کومه پورې د قانون سختوالی نه وي نو نه فایې کار کوي نه بل څه شي کار کولی شي. دغه شانتې مونږ ملک په غلط لار روان وي. انساني سمګلنګ مونږ جاری وي. کم چې 2 نمبر کار دی مونږ په ملک کې تبه جاری وي.
ته جمرود دې متاثر شو کورنیو غړي وایي چې انساني سمګلرانو لومړی د 2 کسان له پاکستان څخه سعودي عربستان بیا افریقایي ملک سینیګال او ورپسې موریتانیا ته ورسول او له هغې ځایه په کښتۍ کې اروپایي هیواد سپین په لوري په سمندر کې روان کړل. خو د مراکش یوه ساحل سره نږدې په سمندر کې کښتۍ ډوبه شوه. ویل کېږي چې دا کښتۍ د جنوري په 2 نېټه له موریتانیا څخه روانه شوې وه او د جنوري په 15مه نېټه د مراکش په یوه ساحلي سیمه کې په سمندر کې ډوبه شوه. د جنوري په 19مه نېټه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مراکش یوه ساحل سره نږدې د کښتۍ د ډوبېدو د پیښې نه ژغورل شویو 21 پاکستانی وګړیو لپاره یې په رباط ښار کې سفارتي خدمات ورکول پیل کړي دي. له افریقایي ملک موریتانیا نه سپین په لوري روانې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې لږ تر لږه 40 پاکستانی وګړو په ګډون د 50 کسانو د وژل کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. د کډوالو د ژغورنې یو شمېر نړیوالو سازمانونو ویلي دی چې په دې کښته کې خواوشه شپږ اتیا تنه سپارول چې شپږ دیرش وژغورل شول. او د اجمل فراز او ولی محمد پردي د کورنیو غړو دا تایید کړی چې په ژغورل شویو پاکستانی وګړو کې د دوی د لادرکه کسانو نمونه نشته. په پېښور کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د انساني سمګلنګ د مخنیوي څانګې یو افسر عرفان خان د جنوري په نولسمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دوی د جمرو د دواړو لادرکه شویو کسانو په حق لا پلټنې پیل کړي دي او په دې غیر قانوني کار کې ککړو انساني سمګلرانو پر ضد به سخته کاروایی وکړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو د خبرونو په دې غلای کې د روانې خبرونې نیمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې د عبدالحی کاکړ نه د دې سات د خبرونو لنډیز اورو.
چارواکي وایي امنیتي ځواکونو پرون د عملیاتو پر مهال د کورمې د بګن د ځینو سیمو کنټرول اخیستی دی. د ضلع د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط پیغام اشاره دی ټول چې په عملیاتو کې امنیتي ځواکونو بګن بازار ژړنې سره غونډي او شاوخوا سیمې نیولې دي خو پکې تر اوسه هیڅ مرګ جوړه نه ده اوښتې. د وتیزو قبیلې مشرانو د عملیاتو غندنه کړې او دا یې یو اړخیزه بللې دي. د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د ضلع مرکز د ټانک څخه له دې ته منتقل کړي. د دې ضلع ځینو مشرانو پرون مشالې دي ټول چې ټانک له دوی څخه لیرې دی چې له کبله د دفتري کارونو په لټ کې د یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي. د امریکا منتخب ولسمشر وایي چې په افغانستان کې طالبانو له حکومت څخه د خپل فوج د اربونو ډالرو سامانوالات بیرته غواړي. ډونالډ ټرمپ د خپلې دندې د لوړې مراسمو څخه یوه ورځ مخکې پرون په واشنگټن کې د خپلو پلویانو یوې غونډې ته په وینا کې دعوه وکړه چې امریکا طالبانو ته هر کال په اربونو ډالر ورکړي دي. هغه زیاته کړه چې پیسو دغه برخه به ودروي که چیرې افراطي ډله یعنې طالبان د اربونو ډالرو په ارزښت فوجي سامانو آلات بیرته ورنکړي. په غزه کې پرون د درې اسرائیلي یرغمالیانو له خوش کېدو سره سم اوربند عملي شوی دی. د حماس له بند څخه د درې اسرائیلي یرغمالیانو تر خوش کېدو څو ساعت وروسته اسرائیلي چارواکو وویل چې نن یې نوي فلسطیني بندیان چې ټول یې ښځې او ماشومان دي خوشي کړي دي. او د سوبې په د پبلسان کې واوري او بارانونه سوي. د سوبې په پښتون مشتو سیمو زیارت کله چې پلاو مرسم باغ کان مترزي توبه کاکړي او توبه څخزي کې پرون واوري او په جو بهرنایي مسافر او زیاتره بلوچ مشتو سیمو کې بارانونه سوي.
عبدالحی کاکړو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړل او اوس ورځو نړیوالو ریپورټونو ته. ډونالډ ټرمپ نن یعنی د ګل په ورځ د امریکا د وسل وختم ولسمشر په توګه سوګند پورته کوي. دغه مراسم د یخنۍ په خاطر د کانګرس ودانۍ دننه ترسره کیږي. د ریپورټونو تر مخه تمه ده چې ټرمپ به د ژمنې سره سم د کار په اوله ورځ د کډوالۍ، مالیاتو او ځینو نورو مسلو په برخه کې یو شمېر فرمانونه لاسلیک. صفی الله ستانک دیمو په نور حال خبروي.
د لوړی تر مراسمو د مخه د امریکا د کانګرس ودانی شاوخوا امنیتي تدابیر زیات شوي او 15 زره امنیتي ځواکونه د دغو مراسمو د امنیت د ټینګښت لپاره ګمارل شوي. تمه وه چې مراسم په آزاد فضا کې ترسره شي خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړه کړې چې د سړې هوا په خاطر د مراسم د کانګرس ودانۍ دننه ترسره شي. دې چارې ځینې عام خلک خوشینی کړي چې له لرو ایالتونو د لوړې مراسمو د لیدو لپاره پلازمینې واشنگټن ډي سي ته ورغلي. له دې لري د ټیکساس اوسیدونکو سید وین چې له خپلې ښځې دانا وین سره د لوړې مراسمو د لیدو لپاره راغله رویټرز ته ویلي: موږ پلان درلود چې د لوړې په ورځ د کانګرس ماڼۍ ته څیرمه د هزارو تر څنګ واوسو. نو واقعا چې خوشینی یو ځکه داسې څه به نه وي خو پوهیږو چې دا د هوا د حالاتو په خاطر ده نه امنیتي اندېښنې چې هر یوې په اړه خبرې. د لوړې مراسم د واشنگټن په وخت غرمې 12:30 بجې پیلېږي. تمه کېږي چې د نړۍ یو شمېر مشران هم د ټرمپ د لوړې په مراسمو کې برخه واخلي. د لوړې تر مراسمو وروسته به ډونالډ ټرمپ د امریکا د وڅلو ختم جمهور رئیس په توګه سپینې ماڼۍ ته ځي څو خپل کار رسمان پیل کړي. هغه ژمنه کړي چې د کار په اوله ورځ به د مالیاتو، کډوالۍ، د امریکا د دیوال او ځینو نورو مسلو په برخه کې جرایي فرمانونه لاسلیک کړي. ډونالډ ټرمپ په خپل لومړۍ دوره جمهوري ریاست کې د 2012 کال په جنوري کې د کار په اوله ورځ یوازې یو اجرایي فرمان ورکړی و. خو دا وار امریکایي رسنۍ او شنونکي د ټرمپ د کمپاینۍ ژمنو په اساس د ځینو اجرایي فرمانونو تمه لري. خغلی ترامپ ژمنه کړې چې د امریکا جنوبي پوله به تړي، د ځینو هیوادونو په وګړو به سفري ممنوعیتونه لګوي، ناقانونه کډوال باسي او د پناه غوښتونکو په وړاندې به د امریکا ساتنه کوي. ترامپ مخکې ویلي چې په اوله ورځ به د امریکا په تاریخ کې د دب خبره د جنایتکارانو د اخراج تر ټولو لوی پروګرام اجرا کړي. امریکا کې تر 2022 کال پورې 11 میلیونه کسان په ناقانونه توګه میشت شوي وو چې دا شمیر په وروستیو 2 کلو کې لا پسې زیات شوی. ترامپ ژمنه کړې چې د کار په لومړۍ ورځ به په خپلو ګاونډیو هیوادونو کاناډا او مکسیکو 25% مالیه ولګوي. ترامپ هم درز ویلي هوډ لري چې په امریکا کې د زیږیدونکو ماشومانو د تابعیت مسله ختمه کړي. هغه ټینګار کړی چې د ماشوم د پلار او مور د تابعیت مسله باید اړینه وګرځول شي. ممکن دا اجرایي فرمان امریکا کې ګڼې حقوقي دعوې پرانیزي. د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ یوه مهمه ژمنه د هغو بندیانو بخل هم دي چې د 2020 کال د جنوري په شپږمه په کانګرس باندې یرغل وروړی وو او له ډلې څخه باندې 1200 کسان محکوم شوي. د جنس بدلو یا هم جنس خوښونکو په اړه هم ډونالډ ترامپ ویلي چې په یو لاسلیک سره به دا ډله یا ترانس له پاوز ښوونځیو او ټولو ځایونو وباسي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شي.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د زراعت سلونکو وایي د ژمي موسم ختمېدو سره د غنم فصل ته د سورخي په نامه یو وایرس لګیدې شي چې ورسره د غنم پیداوار کمیږي. سلونکو زیاتوي چې دا وایرس د هوا، اوبو، ټریکټر او قلبې لارې هم خوريږي، نو په کار د کاروندګر یې په فصلونو د مخنیوي دوايانې وکاروي. زموږ همکار شانواز ترګزی په دې موضوع له ځنو کاروندګرو او د زراعت سلونکو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل راکوي.
د زراعت ماهرین وای په غنمو سورخه نومې مرض شروع کېدو والاده ده. باید کروندګر دغه مرض پیژنګلو او د علاج نه ځان خبر کړي. د غنمو کرونده د یوې نه تر د یوې نیمې میاشتې وړاندې پوره شوي. د ځمکې نه شاوخوا 8 انچه غنم اوچت شوي چې پاڼې لا هم شنې دي. کروندګر به دغه مرض څنګه پیژني؟ د محمد د زراعت محکمې زرعي انسپکټر وارث خان مشال رډیو ته وویل
د غنم پاڼه تروالو پسپین ململ کپڑا باندې د سرا کاغا پی نو کچرته دا کپڑا زیړه کړه نو پوه شي دا رست بیماری اٹیک کړي دي. دا هوا سره، اوبو سره، ټریکټر سره وغیرہ سره دا لګي هم
سکل په مومند کې بارانونه هم ډیر کم شوي. د زراعت د محکمې په خبره د غلطه په بارانیز مکو تر 30% پورې غنم زرغون شوي دي. د پندیالې نذیر خیر مومن هم ځینی غنم په للم او بیا یې شوخه دوه جربه غنم د کویانو په اوبو کړلی. نذیر خیر محمد وای هر کال چې سپرلی شروع کیږي غنم سرخینو می مرز کوي.
تقریبا 80% زمکه چې کوم دی غد باغنی دي پاتې دي خلکو نه دي کړی شاړي پاتې شولې. دین علاوه کمی چې اوبو لاندې خلکو اوبو وخلی دي په بوونه وخلی غینه اوبو استلی دي نو هغه غنم خلکو کړی او لا اله د زمکه نه راوتی دي واړه واړه دي. په اډوانس کې خلک خسب یوریا سره ورکړي، ډی پی ورکړي، نو سم نه ورکړي. لا موسم دا سرخی د لګی کولو او له دوایانو نه دی.
ارشد خان د میچنه اوسیدونکو دي او د اوی زمکه کروندګر دي. اوی معنی د نهري نظام د لاندې کروندې دوی. د سرخی مرض لپاره د عامو دکاندارانو نه خو دوایا نه راوړي، خو هغه کله کله غنمو ته هیڅ فائدہ ورنه کی.
وخت نه دی دینه لاس پین دل سره دی بعد شلو دی بعد به پته لګي خو نه خو ته مرض پر ازی کنه راځي او ونه په تو ګړي خدي او قرار یې په کس بد امر نو ان شاء الله ټول حل کو دا دغي دوایا نه راوړي بازار نه دوایا راوړي اوس پرې کوي.
نو کله چې په غنمو دغه مرض ولګي کروندګر باید څه وکي؟ وارث خان وویل
چې په دې باندې ښه قسمه پنګس والی دوی اسپری شي، دویم اسپری هم پی وکړی شي نو هغه به بهتره شي. مطلب هفته کې یا په لسم ورځ دوباره اسپری وشي او ارد گرد چې څونه زمیدار دي چې ټول دا پروګرام وکړي په شریکه سره، مطلب نو سنه سره روکتام بره شي.
د وارث خان په خبره دغه شان دوایانې او کیمیایي سرې د محمود د زراعت د محکمې د هر تحصیل په ډیپوګانو کې ملاویږي. هغه دوایانې به کروندګرو ته په ارزانه بیه هم ملاویږي او د استعمال طریقه به هم ورته ښودل کیږي. وارث خان دا هم وویل د سرخی مرض وهلي غنمو پیداوار کمیږي، ولکه په وخت علاج وشي پیداوار نه کمیږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو په خبرونو کې
د افغانستان او پاکستان د پښتون مشتو سیمو
خبرونه او د روانو چارو حال درکو.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د ماشومانو او خزو د صحت سره په تړلو موضوعاتو کارکونکو یو غیر سرکاري تنظیم نیوټریشن انټرنیشنل د پاکستان په اړه په خپل تازه ریپورت کې ویلي چې په دې هواد کې د وخت نه مخکې او د کم عمر ماشومانو زیږیدل په یو اقتصادي مسله بدل شوې دي. د دې تنظیم په خبره د دې لوجې پاکستان هر کال 10 ارب ډالر نقصان مومي. د سازمان خپل ریپورت چې د جنوري په 14 مې خپور کړی دی پکې دغه څرګندونه کړي دي دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د وخت نه مخکې زیږیدل ولې په یو لویه مسله وختي او د دې سوجوهات دي. دا به د خالد نیاز ریپورت کې واورو.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپورت تر مخه پاکستان کې 15 کالونه کم عمره 30% ماشومان د کد د کمی ښکار دي. د 20% ماشومانو وزن د پیدایش په وخت کم وي او 35% ماشومان د وینې د کمی ښکار دي. د چارسدی تنګي هسپتال کې د ماشومانو ډاکټر کاشف علي خان وایي کم ماشومان چې د 30 میاشت نوړاندې پیدا شي نو دي ته د وخت نمخ کې پیدایش ویلې شي. د وای د پیدایش په وخت د یو ماشوم د پاره نارمل وزن 2.5 کیلو دی. د ډاکټر کاشف علي په خبره د وخت نوړاندې او کم وزن والا ماشومانو کې د مرګ خطر سیوا وی.
کوم ماشوم پاتې هم شي او د مرګ نه بچ شي په ژوند کې به د کې خامخاص نه سو بدني کمزوري نه جایت من فزیکل ډیسابیلټیز وایو او د هغې په جبانه د خپل امزولو په شانتي او شانتي کار نشي کولای او شان سبق نشي وې د شان د ژوند په مختلفو حصو کې برخو کې حصہ نشي برخه نشي اغسته. د دې سره سره کوڅه ته د ماشوم غټم شي نو به په تد په رښت ځواني کې او په 13 عمر کې د میټابولیک سندروم یعنی د شوګر د بلډ پريشر د موټاپې او د ډیرو بيمارینو اثرات د بدن کې راځي او د قد هم د نورو خپل امتولو نه کمی.
د نوخار اسما چې د 15 بچو مور ده وای کلیوالو سیمو کې اکثره خزي زیات بچي پیدا کوي ولې کله چې یو خزه امیدوار شي نو نه خو د دوی د خوراک خیال ساتلی شي او نه د علاج. دا وای دی لوجی خزي او د دوی ماشومان د صحت ګڼ شمیر ستونزو سره مخامخ کیږي.
زمونږ د علاقو کې چې کله خزه دغه شي بیمار شي د ماشوم نو هغه ته ډیر زیات تکلیفات دي. هغه ته نه د ډاکټرانو مطلب د چیک اپ سهولت وی نه د خوراکو او ډیر زیات تکلیفي وته دی کې بیا مطلب چې دا بچی د کال په کال لوړنو هغه د هغه اختیار نه ډیر زیات تکلیفات او غربت هم ډیر دی نو هغه سهولت هم نه ماشومانو ته.
ډاکټر لیلا شینواری یو گائناکالوجیست تا او د پیښور ایم ایم سی جرنل هسپتال کې خپل چارې تر سره کوي. ډاکټر لیلا شینواری د اسما د خبرې پخلی کوي او وای پاکستان کې کم وزن او وخت نوړاندې پیدا کیدونکو ماشومانو مهم وجہ امیدوار خوځتا مناسب خوراک نه ملاوي دل دي. د ډاکټر لیلا شینواری په خبره د کم عمرې ودونه هم د دې یو وجہ ده. په وخت او نارمل وزن سره سرنګ ماشومان زیږیدل شي په اړه ډاکټر لیلا شینواری وایي
د دې مخنیوي د پاره دغه دي چې دغه خزې چې کم پرگنینسی دوران کی حمل په دوران کی د خپل خوراک ډیر خیال ساتي خپل کیر ډیر زیات کوي ډیر درانه کارونه نه کوي او خپل چې کوم سپلیمنٹس دي ګولیاں دي خپل په ټایم ټایم اخلي او هر میاشت خپل گاینی ډاکټر ته چیک اپ لا ضرور راځي. د دې علاوه چې کوم خزې په پرگنینسی کې هغه ته څه مسلې دي لکه د شوګر بلډ پریشر یا د زړه مسله دا هغه باقاعده علاج کوي دا هغه ټیسټونه یا هر څه چې وي هغه ډاکټر په مشورې باندې دا هغه وخت په وخت باندې معاینه ضروری دي.
د نیوټریشن انټرنیشنل راپور کې ویلې شوې دي د وخت نه مخکې پیدایش کم وزن او د وینې کمی له وجې د ماشومانو ذهني صلاحیتونو کې کمی د سکول پرېښېدو شرکې زیاتوالی او پیداواري صلاحیتونو کې کمی را روان دي چې دا اقتصادي چیلنجونو ته لا وده ورکوي. طبي پوهان وایي د دې چیلنجونو مخنیوي لپاره امیدوار خزو ته د مناسب خوراک او علاج سهولت ورکول او عام ولس کې په دې اړه پوهاوی د وخت ضرورت دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. په خیبر پختونخوا کې په نشو د روغ دو کسانو د علاج مرکزونه وایي چې په دې صبح کې ډیر ځوانان د نشو لور ته روان دي. دوی وایي د حکومت او مور پلار نه پاملرنه، بیروزګاری او په اسانه نشو ته لاسرسی هغه څه دي چې له وجې ځوانان په آیس، هیروینو، چرسو او نورو نشو اخته کیږي. د یادو مرکزونو کارکوونکي وایي چې ځینې ځوانانو له داروګانو هم ځان ته نشي جوړې کړي دي. خیبر پختونخوا د صحت وزیر او نورو اړوند چارواکو په دې اړه له مشال ریډیو سره خبرې ونه کړې، خو په تیر وختونو کې یې په وار وار ویل دي چې د نشو د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کوي. تفصیل د اسرار العالم مومند رپورت کې اورو.
لونډی سره باندې چې لاړم بس یو ملګری د لارې ملګری ونو هغه دی ته نشه کې موتې ما یا
دا د خبر پختونخوا د سوات ملک آباد کې 15 کلن ارسلان عمر دی. ارسلان د دورور او پلار درې وړه په نشو اخته دي. ارسلان د 14 کالو وو چې د آیس، هیروینو او چرسو نشي یې پیل کړی. نوموړي د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې دوی په کلی کې د د عمر شاوخوا 15 کسان په مختلفو نشو اخته دي. ارسلان وایي نشه یې وروسته له هغو شروع کړه چې د کور خلکو به هر وخت دا تنګولو او ورته به یې ویل چې ته نشه کوي. ارسلان وایي خپلو خپلوانو به هم له د کرکه کوله او ورته به یې ویل چې د نشه یې زویا. ارسلان چې د لوهاري کار کوي وایي په خپلو پیسو به یې ځان ته نشه اخیسته. نوموړی وایي چې کله هم غم خادۍ ته لاړ شي نو خپلوان یې له ده سره خپل بچي لوبو ته نه پرېږدي.
نو جی دغه پرې خودل به راځي نه چیرې دې نشي دې چې د نور رات نشي اني دغه چیزه به ډیر لري مخ خو نږدې به راځي نه پرې خودل بس ما ته بس پک کته چې په لار بوته مې دا نشي دې نه شي زبې دې ما وی وی دې چې به راځي زس پک پخ کار په خانه دان کې بم سپکم د چا برابر نه سپې پاروم نو نو
همدار څرګندوري د سواد د منګلور سیمه 25 کلن شهزاد هم کوي. شهزاد په 13 کلنۍ کې لومړی چرسو بیا هیروین، آیس او نورې نشې شروع کړې. د ارسلان په څیر شهزاد هم وایي چې ملګرو په نشو راړولې. شهزاد د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې کله ورته نشه نه ملاویږي نو ډېر زیات تکلیف سره مخ کیږي. ډاکټران وایي د آیس، هیروین او نورې نشې پر مغزو هم ناوړه اغېز کوي او آن سړی تر لیونتوب رسولی شي. د ارسلان او شهزاد علاج دا مهال په سوات کې د نشیانو د درملنې یو مرکز نوي ژوند کې روان دی. د دې مرکز مشر ریاض احمد حیران د جنوري په 15 مشالې ډوته ویل چې په دغه مرکز کې دا مهال د 80 کسانو علاج روان دی چې زیاتره ځوانان دي. نوموړی وایي نور هم ډېری ځوانان په نشو اخته دي خو دا دومره وس نه لري چې درملنه یې وکړي. ریاض چې د خبر پختونخوا په مخدره موادو د روغ دو کسانو د درملنې د مرکزونو د اتحادیې غړی هم دی وایي په دې صوبه کې ورته رجسټر مرکزونه شاوخوا 50 دي او د نشیانو شمېر په لکونو کې دی. ریاض وایي د میندو پلرونو نه پاملرنې، خراب ملګري او د پوهاوي د نشتوالي له کبله ډېری ځوانان د نشو لور ته ځي.
یا کم بچی دا ډیر زیات لاړ محبت او دا ملاو شي هغه مونږ چوي ډیر نازبین دي نو هغه خلک چې دی دته زی او ورپسې چې دی غلط محفل چي دی یعنی ډیر غټ اثر چې کم روان دي نن سبا چې کم ځوانان روان دي او مونږ دا غونه کومه هیستوري اخلو نو هغه دغه وایي چې مونږ چې دی بس ته مرګري د لاسا مرګري را اسکل جمعه سره شروع کړل د دې نه علاوه مختلف کازز دي دا په کوم ویل کېږي چې دا یعنی اکسترا انرژي د لپاره ځنې خلک چې دا دا کاروي چې ماته یعنی ذهن شما
د خبر پښتونخوا په 400 کې د روخانه سبا ویلفیر ارګنایزیشن په نوم د نشانو د علاج مرکز مشره ډاکټره سبا حمید بیا وایي چې کوم کسان د آیس نشه کوي نو دوی کې زیاتره خپلې مېرمنې هم په دغه نشو رړولې دي. البته نوموړي وایي چې د کلتوري محدودیتونو له کبله په نشو د روغ د مېرمنو علاج دوی هم د هغوی په کورونو کې کوي. ډاکټرې سبا حمید د جنوري په 15 مشالې ډوته وویل اکثره مېرمنې د اپریشن یا نور علاج یا ذهني ناروغیو پر مهال د خاص قسم دوایانو او انجکشنو استعمال له وجې په نشو اخته کیږي.
راغلی دي چې مطلب یو فیمیل د سی سیکشن شوه دی یا دنه علاوه بل څه اپریشن شوه دی هغه ته په ټایم کې نالبین انجکشن نه لګي درد کور کولو لپاره نو هغه بیا چې کله مطلب هغه بیا خوشو ويم دی هغه انجکشن هغه اډیکټیو دی نو بیا هغه انجکشن نه لګي فیمیل کې زیاتره
سره دا انجیکټیبل راځي.
دغه راز د مردان په تختبای کې یو ډاکټر خالد عثمان چې خپل میډیکل کلینیک هم لري وای چې په دغه سیمه کې هم په آیس، هیروئین او نورو نشو د اخته ځوانانو شمیر ډیر زیات شوی. عثمان د جنوري په 15مه مشالې ډوتول چې کله دغه ځوانانو ته نشي نه ملاويږي نو بیا د ټوخي او نورو دوایانو استعمال کوي.
هغه چې دی نو دی غواړي او د نشي په تور استعمالوي. هغه چې دی نو بیا څه د کول ډرینکس دي هغې کې مکس کوي. ټیبلټس کې ګورو کوم چې دی نو څوک الفرازولام غواړي، څوک برومازیپام او څوک یو سیزنازی او دا مختلف نومونه دونه زده کړي چې دونه فارمیسي والا لرنه ورځي.
مشال ډیو د خیبر پختونخوا صحت وزیر سید قاسم علي شاه او نورو اړوند چارواکو ته فون وکړ چې په دې صوبه کې د نشو د استعمال په اړه ورسره خبرې وکړي، خو هغوی زموږ فون پورته نه کړ. البته د خیبر پختونخوا حکومت په 2023 کال کې له نشو د صوبې پاکولو هوډ څرګند کړ او دې لړکې یې یوازې د پېښور لپاره څه باندې 300 میلیونه روپۍ اعلان کړي. دغه راز په وروستیو څو کلونو کې څو وارې صوبایي حکومت اعلانات وکړل چې د عملیاتو پر مهال یې نشه یي توکي او د دې سلګونه خرڅونکي نیولي دي، خو د دې باوجود له حکومت سره په نشو د روغدو کسانو شمیرې نشته. البته په پیښور کې د حق اواز په نوم یوه نا حکومتي اداره چې په مخدره موادو د روغدو کسانو علاج کوي، د دې مشر محمد شفیق مشال ډوتول په خبر پښتونخوا کې شاوخوا 2,00,000 خلک په بیلابیلو نشو روغ دي.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
د مشال ریډیو د دې غړی اخیری ریپورت ته ورزو. د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو او د بلوچستان په بلوچ میشتو سیمو کې ورځ تر بلې وسلوال بریدونه مخ په زیاتېدو دي. په بلوچستان کې ان چې بلتون پالې وسلوالې ډلې بي ال اې د لنډ وخت لپاره لوی لارې کنټرول کړي او په ځینو ښارونو کې اخکار شوې دي. د پاکستان پوځ وایي چې د وسلوالو ضد یې عملیاتو ته دوام ورکړی او تر بل هر وخت یې زیات وسلوال وژلي دي، خو د وسلوالو فعالیتونه څومره زیات شوي او ولې؟ عبدالحی کاکړ د چارو له پوهانو سره د مرکو په اساس دا ځانګړی ریپورت جوړ کړی دی.
په پاکستان کې له شاوخوا 40 کلونو راهیسې دوه وسلوالي جګړې روانې دي، که څه هم د جغرافیایي موقعیت او سیاسي هدفونو له پلوه د دواړو ترمنځ فرق دی، خو جنگي هدف یو دی او هغه هم د پاکستان امنیتي ادارې هدف ګرځول دي. یو خاطه تیری کې طالبان پاکستان د طالبانو حافظ ګل بادر ډله داعش او ځینې نورې وړې وسلوالې ډلې دي چې په ظاهره د وسلوالې جګړې له لارې په پاکستان کې شرعي نظام غوښتلو دعوه کوي. بل طرف ته بیا بلوچي وسلوالې ډلې دي چې د ټوپک په زور له پاکستانه بېلېدل غواړي. د دوی پر ضد د پاکستان فوج عملیاتو ته دوام ورکړي، خو د دې سربېره هم وسلوالې ډلې ختمې شوې نه دي، بلکې د جنوري پر لومړۍ نیټه په اسلام آباد کې د پاکستان انسټیټیوټ فار پیس سټډیز په خپل کلنی ریپورټ کې ویل چې د 2023 کال په پرتله په 2024 کال کې په پاکستان کې وسلوالې حملې زیاتې شوې وې. امیرانا د دې انسټیټیوټ مشر دی.
په تیرو درې څلورو کلونو کې بي ال ا او ټي ټي پی ډېر پیاوړي شوي دي. شمېرې ښیي چې تیر کال د ترهګرۍ په پیښو کې 70% زیاتوالی راغلی.
د امیرانا د څېړنیز مرکز ریپورټ زیاتوي چې په 2024 کال کې ټول 521 وسلوال بریدونه سوي ول چې پکې تر ټولو زیات په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې وو. په ناروې کې میشت خبریال کیا بلوس چې زیات کار یې د بلوچستان د وسلوالو ډلو په اړه دی وایي چې د نورو کلونو په نسبت بلوچ وسلوالې ډلې اوس زیاتې پیاوړې شوې دي.
3-4 سال سے بلوچ انسرجنسی میں تیزی آئی ہے.
لتے رو درے سلور کلون رائے سے دا بلوچ وسلوالو حملوں کی تیزی راغلے دا. نئی واضح تیزی راغلے بلکہ دوئی دا گوریلا یا غلچکی جنگ پخوانے ٹیک ٹیک ہم بدل کرے دے او اس زانمر کی بریدو نہ کبھی پخاص توگا دا بلوچ لیبریشن آرمی دا زانمر کو بریدو نہ ڈالا چو ورطا مجید بریگیڈ ویل کی گی تیر کالیش پاک زانمر کی حملے کرے گی.
وہ خود کش دھماکے بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال 2024 میں انہوں نے 6 خود کش دھماکے کیے.
په پاکستان کې د مذهب په نوم د وسلوالو ډلو جګړه له شاوخوا 2015 کال راهیسې پیل شوې چې پر ځای دی هم لاغه وخته فوجي عملیات روان دي خو په 2010 کال کې فوج وتوانې دي چې د قبایلی سیمو ځکنی کنټرول له وسلوالو واخلي چې له دې سره وسلوالې ډلې کمزورې شوې او د 2040 کال پورې په دې سیمو کې مقابلتن آرامي راغله خو په افغانستان کې طالبانو په واک کې د راتلو او د عمران خان په وزیر اعظم کې له ټي ټي پی سره په کابل کې مذاکرات تورسته په قبایلی سیمو کې د وسلوالو فعالیتونه ورو ورو مخ په زیاتېدو سول داسې فکر کېږي چې ټي ټي پی او نورې وسلوالې ډلې او بلوچ پلتون پاله وسلوال اوس دومره پیاوړي شوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونه دفاعي حالت ته بوزدلي خو د پاکستان د ترګري ضد ملي ادارې نکټا پخوانی مشر احسان غنی دا خبره نه مني او زیاتوي چې که امنیتي ادارو په ځینو موقعو جارحانه اقدام نه وي کړی نو وجه یې د ولسي وګړو ژوند ژغورل دي پښتنه دا ده چې د پخوا په پرتلا وسلوالې ډلې اوس ولې پیاوړې شوې دي امیرانا دوی وجې په ګوته کوي
پاکستان کې افغان پالیسی کا فیلیور ہے
پاکستان دا افغان پالیسی دا ناکامی دا او زمون کے افغان طالبانو کمی تمی وی حقا پورا نشوی او نهم دا ٹی ٹی پی مسئلہ حل شوا بلا وجہ یہ لانے اٹھوز وکنو سخا پا افغانستان کی دا پاتشو وصلو دا چی دا ٹی ٹی پی او بیلے وصلوالو طاقت نور ہم زیاد کرے دے سر بیر پردے چی ٹی ٹی پی زیادی ہم دی کلی دی او بیلے نور ہم پیا وڑا شوی دا دا بیلے لخوا پا جنسی مو قبضہ کولا او لوی لارې نیول د پاکستان ریاست لپاره ډیر لوی چیلنج دی تر دې وړاندې داسې نه دي شوي چې یوه وسلواله ډله دې تر 24 ساعتونو زیات وخت لوی لارې کنټرول کړي
24 د دې ترڅنګ د جنوري پر اتمه بلوچ وسلوال د خوزدار په زهري سیمه کې په رڼا ورځ ښکار شول او هلته آن خلکو ته تکرونه وکړل او ولاړل د کلات کمشنر او نورو چارواکو ول چې د امنیتي ځواکونو تر ورته ګرسته وسلوال مجبور اسول چې سیمه پرېږدي خو کیا بلوڅ وایي چې بلوڅ ځوانان ورځ تر بلې له وسلوالو سره ملګری کیږي
ځوانان ولې له وسلوالو سره ملګری کیږي یوه وجه خو یې نظریاتي ده چې له 1947 کال راهیسې روانه ده چې دوی فکر کوي چې پاکستان په قلات ریاست قبضه کړې وه خو بله وجه یې دا ده چې ځوانان سوچ کوي چې ریاست دوی خپل نه ګڼي دوی په زوره له درکه کوي وجنې او مړ یې غورځوي بله د بلوچو ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې ده که په یو کلي کې 15,000 کسان ژوند کوي نو موږ 15,000 کسان سره پېژنو نو که اوس یو یا دوه کسان لا درکه شي نو معنا یې دا ده چې په ټول کلي یې بد اثر وشو نو دا خبرې هم د ځوانانو په ذهنونو اثر کوي
بله پښتنه دا ده چې شاوخوا 40 کلونه اوسو چې په پاکستان کې وسلواله جګړه روانه ده د ختمولو لپاره پرله پسې فوجي عملیات سوي قانون سازیانې سوي له اسمبلۍ قراردادونه منظور سوي ټول ګوندیزه غونډې سوي او له نورو هیوادونو سره مذاکرات او لوازدامې سوي خو بیا هم ختمې شنه د دې په جواب کې احسان غنی وایي چې بشپړ ختمون لپاره باید یو ګڼ اړخیزه تګلارې جوړ شي
د کله چې دا جنگ شروع شوی دی د پاکستان ریاست یو شی څه توجه ورکړي چې موږ څومره دهشتګرد یا سچورتو عسکري پسند هم راکړل مین ایشو دا هوی مرکول نه دی نو ما دا خیال دی هر یو مسله چې هغه یو سیاسي مسله اکنامیک ایشو سی که هغه ډسپاریټیز دی لکه د بلوچستان چې موږ مثال اخلو زیات تر په پاکستان کې انفلوئنس چې دی نو هغه د فوج او هغوی ته دا پته نه لګي چې دا پرابلم څه دی د بلوچستان صبح سرحد بیل پرابلمز دی نہ بیل سولوشنز دی بلوچستان بیل پرابلمز دی پاکستان ریاست دا پکار دی چې دا هر پرابلم دا پارا بیل سولوشن دی او هغه سولوشن
خود پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف د جنوری پر دیر منیٹا د ایف ایکس کمیٹی غونډې ته په وینا کې تکرار کړی و چې دوی به وسلوال لمنځوړي او پر مرکزی او صوبایي چارواکو او ادارو یې شخ کړی وو چې له ترګری سره د مبارزې او په ټول هیواد کې د امنیت باوري کول لپاره یو جامع او منظمه منصوبه جوړ کړي. د پاکستان فوج هم دا نه مني چې واقعي وسلوال پیاوړي سوي دي.
مشال ریډیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بې پرې څېړنې او هر اړخیز ریپورتونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوی بڼه واورئ.